سلامونه ستړي مشه د ازادي رادیو خبري مجلې ته موز فريده سيال هر کلی کوم پایل با پلندو خبرونو وکړو. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې سیلونو نن د سپرلیو موټر چپه کړی چې دوه تنه پکې مړه شوي او درې تنه نورې ټپیان کړي دي. په دې ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا سیلونو پرون هم د یو تن ژوند اخیستی و، خو سیمه ییزو ازادۍ راډیو ته د تو تنو د مړینې خبر ورکړی دی چې د څلورو جسدونه تر اوسه نه دي موندل شوي. له تیرو دوو ورځو راهیسې د منډول په ګډون د نورستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم سیلونو مالي تلفات خلکو ته اړولي دي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې سرحدي لار چې له یوې میاشتې راهیسې طالبانو بنده کړې وه پرون پرانیستل شوه. دا تجارتي لار طالبانو د جولای په 28مه وروسته تر دې وتړله چې د دوی په وینا پاکستاني سرتیرو دوه تنه پر پوله ووژل. دا ډنډ پټان ولسوالۍ د سرحد د پرانیستلو پریکړه د چهارشنبې په ورځ د پاکستاني سرحدي چارواکو او طالبانو ترمنځ د غونډې په ترڅ کې شوې وه. په تیرې یوې میاشت کې چې دا لار بنده وه، د پولې دواړو لورو ته په سلګونه لارۍ له مالونو ډکې انتظار وې. د پاکستان حکومت نن د سیلونو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړ. د صدراعظم دفتر په یو بیان کې وویل چې 30 میلیونه خلک سیلونو سخت اغیزمن کړي دي. له طبي پیښو سره د مبارزې ادارې وویل چې د روان کال له پیله تر اوسه د سیلونو له امله تر 900 ډېر کسان مړه شوي او په تیرو 24 ساعتونو کې سیلونو د 30 کسانو ژوند اخیستی دی. په خیبر پختونخوا کې حکومت د کابل سین او د سوات سین غاړو ته له میشتو خلکو غوښتي چې دا سیمې پریږدي او خوندي ځایونو ته لوړ شي. د باراني هوا له امله په دغه هیواد کې د الوتکو الوتنې هم اغیزمنې شوې دي. نن له کراچۍ، لاهور او اسلام آباد څخه کویټې ته الوتنې ځنډیدلې دي. او د اوکراین د ژاپوریژیا د اټومي مرکز برېښنا له هم د انرژۍ له اصلي مرکز سره په بشپړه توګه وصل شوې نه ده. د اوکراین د اټومي مرکز ادارې نن خبر ورکړ چې په دغه هیواد کې په جنوب کې د ژاپوریژیا پر اټومي مرکز پرون د روسي الوتکو د بمبار له امله برېښنا قطع شوې وه. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د افغانستان د روسي ولسمشر محمد اشرف غنی د مرکې جزئیات درته په مجله کې لرو، خو هغه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی د ژوند له سختیو شکایت کوي.
امنیتی تهدید سره مخ دی، د اقتصادي بد وضعیت سره مخ دی. دوی یو شمېر لګیا دي په قرضونو باندې وخت تېری، خلک چې بهر وتي دي یا دلته په کور دننه خپلو خپلوانو کې کوم یو اقتصادي وضع ښه وي، د هغوی نه قرضونه کوي. او
په پاکستان کې د روسیو سیلونو له کبله په ځینو سیمو کې اسراری حالت اعلان شوی دی.
د سوات دی، ټانګ دی، ډیرا اسماعیل خان دی، اپر دیر دی، لوور کوهستان دی او د سره شانګلا دا.
لوګر کې سیلاب ځپلی د طالب حکومت هم رسنده یو موسسو مرستو ته انتظار دی.
د خیمو ته ضرورت لري، د غسل کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانې لوښ ته ضرورت لري، غذایی مواد ته دوی ضرورت لري، د تداوی د لپاره درمل ته ضرورت لري، نغدي مرستو ته.
مرکه او راپورون درته لرو، التیا مو وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان وروستی ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغانستان په وروستیو کلونو کې د سترو قدرتونو لکه امریکا، روسي، ایران او نور ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان وروستی ولسمشر محمد اشرف غنی ادعا کوي چې افغانستان په وروستیو کې د نړیوالو زبرځواکو هیوادونو د نیابتي جګړې ډګر ګرځېدلی و. ښاغلي غنی دا څرګندونې تازه له پی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي.
for the long period because of
Taliban do ugde mode la para yawaze da gabandui hewadno da panazayuno aw mlatar la amala watwani dal faaliyat wakri do ham afghanistan da america aw nigde har bal loy qudrat da rusi ni wali tar iran aw noro puri duniyabati jagre padagar badal shwaye wo
from russia to iran and others
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلی و او د وتلو نیټه یې له مخکې اعلان کړې وه. ښاغلي غنی د غشان په دې مرکه کې د جمهوري نظام سقوط د امریکا د غلط ډاټ له امله وباله. هغه وویل
There were false assurances to us. We were assured that a ceasefire would take place.
دوی د ډډ ورکولو غلط سیستم درلود. موږ ته ډاټا کړ شو چې اوربن بوشي او دراتونکو حکومت په اړه سیاسي خبرې به د تړون یو نه بیلودونکو برخه وي. خدا سي کوم څه ونه شول.
Part of the agreement which they were not.
محمد اشرف غنی په داسې حال کې د څرګندونې کوي چې یو کل وړاندې طالبانو د پلاسمینې کابل په ګډون اکثر ولایتونه له جګړې پرته ونیول. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر غنی له طالبانو سره د جګړې ژمنه کړې وه او دوی تمنه درلوده چې هغه دې له هېواده ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د تیر کال په نومبر میاشت کې له سی بي ایس سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غنی له سقوط یوه شپه مخکې ورته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی و چې له طالبانو سره تر مرګه جګړه کوي، خو بل ورځ له افغانستانه وتښتید. هڅه مو کړه د ښاغلي غنی د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندویانو یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان ته به تر هغه بیرته ستون نه سي چې په خبره یې د ټولو افغانانو ښځو او نجونو اساسي او بشري حقونه تامین سوي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په خپله تېره یوه کلنه واکمنۍ کې پر افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ له محرم پرته د سفر کولو بندیزونه هم لګولي دي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د امریکا دفاع وزارت وایي له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي د افغانانو د تخلیه پروسه پیچل شوې ده. د دغه وزارت چارواکو تیر ورځ نوښت د خبریالانو یوې غونډې ته وویل چې اوس باید د دې پروسې د چټکۍ لپاره په نورو بدیلو انتخابونو کار وشي، خو له بلې خوا به یو شمېر هغه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی د ژوند له سختیو شکایت کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د کال په تیریدو سره لا هم یو شمېر هغه افغانان چې د بهرنیانو په ځانګړي ډول امریکایانو سره کار کړی په افغانستان کې پاتې او له ګواښونو سره ډک ژوند پر مخ وړي. دغه کس چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه افغانان چې غواړي افغانستان پرېږدي د امریکا د بشري او ځانګړي کډوالۍ ویزو غوښتونکي دي له سخت حالت سره مخ دي. د هغه په خبره د امنیتی ستونزو ترڅنګ اقتصادي ستونزو یې ژوند له سختو کړاوونو سره مخ کړی.
د عیسوي متقاضیان په افغانستان کې نه یوازې دا چې د امنیتي تهدید سره مخ دي، د اقتصادي بد وضعیت سره مخ دي. دوی یو شمېر لګیا دي په قرضونو باندې وخت تېری، خلک چې بهر وتی دي یا دلته په کور دننه خپل خپلوانو کې کوم یو اقتصادي وضع ښه وي د هغوی نه قرضونه کوي او ژوند پرې روان کړی، ځکه ټول یې بېکاره خپل هم لاس په کار شي او د ناټو غړو هېوادونه هم تشویق کې چې خپل همکاران زر تر زر وباسي.
نوموړی دغه شان دي پروسې د چټکتیا غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا دفاع وزارت ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره له دې هېواده د افغانانو د تخلیه پروسه پیچلې حالت ته اوښتې. د دغه وزارت څو چارواکو چې نمونه نه دي ویلي شوي د خبریالانو په یوې غونډه کې په افغانستان کې د تخلیه د پروسې په اړه لنډ معلومات وړاندې کړي. دغه چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د افغانانو د تخلیه پروسه پیچلې شوې او د حالت هغه محل رامنځته شو چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول. د دغه چارواکو په خبره اوس مهال باید په نورو بدیلو لارو او انتخابونو کار وشي. سره له دې چې دغه چارواکو په کابل کې د تیر کال د اګست میاشت په 9 د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د یو کورنۍ د لس غړو وژل کېدو ته اشاره کړې، خو د دې کورنۍ یو شمېر غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د کورنۍ ډیری غړي له افغانستان نه وستل شوي او یوازې دوه درې کسې پاتې چې هغه هم ښایي په نږدې راتلونکي کې وویستل شي. یو کال وړاندې هغه مهال چې طالبانو ټول افغانستان ونیوه هغو افغانانو چې له بهرنیانو په ځانګړي ډول امریکایانو سره کار کړی و له افغانستانه د وتلو هڅې پیل کړې. که څه هم د تیر کال په اګست میاشت کې او بیا راوروسته متحده ایالاتو له افغانستان له یو لکو ډیر افغانان ویستلي، خو لا هم زرګونه نور په دې هیواد کې انتظار باسي. نیوکه دا ده چې دا بهیر ډیر سست روان دی.
آزادی خبری مجله اوري.
پاکستانی چارواکو نن د سیلونو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی او یو له هغو سیمو چې سیلونو سخت اغیزمنه کړې ده خیبر پختونخوا ده. په دې اړه درته ریپورت لرو، خو د هغې وړاندې په یو شمېر آسیایي هیوادونو کې ځینې افغان محصلین له زده کړو وروسته د ژوند کولو په تړاو اندېښنې لري. هغوی ادعا کوي له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي کورنیو افغانستان پرېښی دی. د دوی په خبره سره له دې چې په افغانستان کې د کار زمینه نه ده برابره، خو دوی مجبور دي چې د زده کړو له پای ته رسیدو وروسته خپل هیواد ته لاړ شي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د وارث عالمی د ستونزې و برخه
مشکلې عمده ای کې بعد از ختم تحصیل دامنګری دانشجو افغانستانی
هغه ځوان چې درې کاله وړاندې لډیرو هیلو ارمانونو سره د لوړ زده کړو لپاره ترکیه ته تللی وارث وای اوس مهال د ترکیه په یو پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د دریم کال محصل دی د هغه په خبره له هغې وروسته چې طالبان په افغانستان واکمن شوي دوی په نورو هیوادونو کې یو له زیانمن شویو قشرونو څخه دي وارث له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کورنۍ وروستیو حالاتو اړ کړ چې افغانستان پریږدي خو نوموړی بیرته افغانستان ته د تګ او همداراز په ترکیه کې د پاتې کېدو په اړه اندېښنه لري
شخصا خودم به عنوان یک کسی کې اینجا دانشجو هستم فامیلم بعد از سقوط نظام دارم
زه خپله چې دلته درس وایم او کورنۍ مې په وروستیو کې افغانستان نه ووتله هلته کورنۍ ته او دلته د خپل ځان په اړه سخت اندېښمن یم په یو ګنګ حالت کې بند پاتې یم که زما درسونه دلته خلاص شي او زه بیرته افغانستان ته لاړ شم هلته څه وکړم او کله افغانستان نه بهر پاتې شم څه به رانه جوړ شي
فردا روز بعد از اتمام درس ما اگر افغانستان بریم چی خواهد شد و اگر بیرون از افغانستان بمانیم چی خواهد شد
د وارث د اندېښنه په داسې حال کې ده چې په ډېری آسیایي هیوادونو کې د زیات شمېر افغان محصلینو د پاتې کېدو اسناد د زده کړو له پای ته رسېدو وروسته ختمیږي عادل هم چې په بنگلاديش کې د سیاسي علومو د دریم کال محصله ده ورته اندېښنه لري عادل وایي دا چې عمر لا تل سپورته دی هغه اروپایي هیواد ته چې کورنۍ ورغلی دې ته اجازه نه ورکوي چې خپل کورنۍ سره یو ځای شي
د شرایطو قرار درم
داسې شرایطو کې هم چې نسم کولای خپل هیواد ته بیرته ولاړ سم نه هم خپل کورنۍ سره یو ځای کېدلای سم زه یوازې درې کاله د بنگلاديش ویزا لرم چې هم دلته پاتې سم
اقامت وشو شم
د افغان محصلین په آسیایي هیوادونو کې له سختو اقتصادي ستونزو هم شکایت لري دوی وایي له هغې وروسته چې طالبان په افغانستان واکمن شوي کورنۍ د دوی د ملاتړ په برخه کې د اقتصادي ستونزو له امله پاتې راغلي او هغه دولتي پیسې هم تر اوسه دوی ته نه دي ورکړل شوي موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت نظر په دې اړه راواخلو خو د دې وزارت وایي احمد تقي د راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي
سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیم
کردیم
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شي
د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه د وروستیو سیلابونو د ځانی او مالی تلفاتو په اړه درته جزئیات په مجله کې لرو خو اوس په ورشو خیبر پختونخوا ته په پاکستان کې حکومت نن د سیلونو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړ یو له هغو سیمو چې سیلونو اغیزمنه کړې ده خیبر پختونخوا ده په خیبر پختونخوا کې حکومت د کابل سین او د سوات سین غاړو ته له پرتو خلکو غوښتې دي چې د سیلونو له ویرې دا سیمې پرېږدي په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې د ادارې په وینا په تیرو درې ورځو کې سیلونو تر دېرش ډېر کسان وژلي او په زرګونه کورونه یې نړولي دي په خبر پختونخوا کې د ژغورنې د ادارې ویاند بلال احمد فیضی د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته د دې صوبې د ډیرو اغیز منشو سیمو پاړه وویل
دې ټایم کې بارانونه سیلاب د لاسه چې کم ټول نه زیات افیکټډ ایریاز دي هغه کې دغه د سواد دی ټانګ دی ډیرا اسماعیل خان دی اپر دیر دی لوور کوهستان دی او دې سره شانګلا دا چې پتی ژوندو کې چې ده نو الریډي فلډ راغله ده دی سره سره چې ده نو په لزل لکه څنګه چې 2010 کې کم سیلاب راغله دا هغه د زیات شدت دغه چې ده فلډ هغه الرټ جاری شوه دي نو پاغه کې 400 او 900
خا فیضی صاحب د کم کم زینه د خلکو د وستو د پاره تاسو اقدامات شروع کړی دي
دې ټایم کې لکه تاسو چې ما وې چې کم خارونو کې الریډي سیلاب راغله دي لکه هغه کې ډیر اسماعیل خان اندے چ ټولو نزیات ایکټیویټی سیدی ال تروان دی دغه سے ټانک ته نن نه چې کم دغه دینو هغه سواد کی چې دینو زیات دغه دی مسله دا ال تمون سحر د سی تقریبا 1150 نزیات خلک چې دی ایویکویټ کړي دي ڈی ای خان کې چې دینو تقریبا 1400 پلس دی د سی ټانک چې دینو ال تقریبا 1000 سمتنگ خلق چھ دینو اغمونگا روخ کی دی دغا سے اوز چھ دینو چار صدا او نوخار چکم دی سندنو سرا جوخ کورونا دی علاقی دی اغو ایویکویشن ہم چھ دینو اغا شورو دے
فیضی صاحب دی ترسنگ سمرا کورونو تزیان رسید لے دے او د زخمیانو شمیرشتا
یر جی بالکل شتا دے خود دے ٹائم کی لکا سنگا چھ ماتا اوستو بھی چھ دا ٹائم ٹو ٹائم اپ ڈیٹ کی گی غیر سرکار ریش پیرو کے وہ تقریباً زر و نزیات کورونا شدی اگر ڈیمیج شوی دی یواز مون خبر دا ڈی آئی خانو کو دغا سی مون دا ٹانگ خبرو کو نو التم 600 پلس کورونا شدی نو اگر ڈیمیج دی سواد کے چیدے نو اگر مختلف فوٹو لنے دی
فیضی سے بخیرانے پختنا میں دادا چی دغل تکی چی دا کم کسان تاسو دا کورونا نویستی دی یا دغا دین تاسو بل دیتے بوزائی نو دا چر تا بوزائی
دیکھ جی دو چیزوں دی چکل مونگا دغر رو باسو چھ سمرا وکٹمز دی یا سمرا خلق آگا ٹرائپ دی نو پہلا چھ کم گورنمنٹ زیونا چھ دے نو آگا سپارٹس فکس کری دی آل تک کیمپس وغیرہ لگی دلی دی بازی چھ دے نو آگا سکولز دی کالیجز دی ہاسپٹلز دی آگا زیونو کے چھ دے نو کیمپس لگ گولی شوی دی آل تا چھ دے چھ کم ویلنگلی زی کیمپس وغیرہ تا نو التا شفٹنگ کی گی اور جسو خپل خپلوانو کو تک غواڑی نو آگو التا ہم چھ دے نو روان دی
په پاکستان کې حکومت نن د سیلون لاملا بیړنۍ حالت اعلان کړی وو یو له هغه سیمو چې د سیلونو سخت اغیزمنه کړی وو خیبر پختونخوا وو په خیبر پختونخوا کې حکومت د کابل سیند او د سوات سیند غاړو ته له پرتو خلکو غوښتي وو چې د سیلونو له ویرې دې خپلې سیمې پرېږدي په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې د ادارې په وینا په تیرو درې ورځو کې دغه سیلونو تر دېرش ډېر کسان وژلي او په زرګونه کورونه یې نړولي دي په دې اړه وروستي جزئیات راسره په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې داری ویانت بلال احمد فیضی شریک کړو
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
اوس په اوکراین ته ورشو د اروپا په تر ټولو ستر اټومي مرکز زاپوریژیا کې د برېښنا له قطع کېدو وروسته دا ویره رامنځته شوه چې اټومي وړانګې په اوکراین او ټولې اروپا کې خپرې نشي کیف روسي ځواکونه تورن کړي دي چې دې مرکز ته نږدې بمباري کړې ده چې د برېښنا د قطع کېدو سبب شوه د تیرو څو اونیو په ترڅ کې له دې اټومي مرکز سره نږدې د روسي او اوکراینی ځواکونو نښتو نړیوال سخت اندېښمن کړي دي زیات په دې راپور کې
د اوکران پوز نن وویل چې روسي ځواکونو د دونیتسک په سیمه کې بیا عملیات پیل کړي دي اوکراینی پوځیانو په ورته وخت کې خبر ورکړ چې د زاپوروژیا پر اټومي پټي د لومړي ځل لپاره په موقتی ډول برېښنا قطع شوه چې د اټومي ناورین ویره یې رامنځته کړه د اوکران لوی درستیز وویل د روسي ځواکونو د بریدونو تمرکز د بخموت او اودیفکا په لور دی خو کوم ځای نه دی نیولی د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی پرون وویل وروسته تر دې چې روسي ځواکونو په سیمه کې ډزې وکړې د زاپوروژیا اټومي مرکز برېښنا قطع شوه او نشتی و چې اټومي ناورین رامنځته شي د اټومي مرکز څو ساعته برېښنا نه لرله ولسمشر زلنسکی زیاته کړه چې د روسي جنگي الوتکو د اټومي مرکز ته نشتی د سکرو د انرژي د مرکز د ایروپ ډیران کې اورونه ولګول چې د روسي له لوري په اشغال شوی اټومي مرکز کې برېښنا قطع شوه خو د ډیزلي جنراتورونو په مټ بیرته برېښنا فعال شوه چې دا انرژي د اټومي مرکز د سړېدو او خوندیتوب لپاره حیاتي ده روسیې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی زلنسکی هغه اوکراینی تخنیکران وستایل چې د زاپوروژیا په اټومي مرکز کې کار کوي دا مرکز پر اوکراین د روسیې د برید په لومړیو کې روسي ځواکونه نیولی دی خو اوکراینی تخنیکران لا هم پکې فعالیت کوي په دې مرکز کې د پخواني شوروي اتحاد د وخت شپږ ریاکټورونه دي چې د جګړې له امله یوازې دوه ریاکټورونه اوس فعال دي د اوکراین ولسمشر وویل که چیرته په زاپوروژیا کې د دوی تخنیکران د برېښنا له قطع کېدو سمدستي وروسته لاس په کار شوي نه وای نو بیا به مو د اټومي وړانګو د خپرېدو غم کاوه زلنسکی زیاته کړه چې روسیې اوکراین او ټوله اروپا له داسې حالت سره مخامخ کړي دي چې د اټومي وړانګو له خپرېدو بس یو ګام شاته دي د چهارشنبه پورس چې د سټیلایټ له لارې کوم تصویرونه اخیستل شوي دي او د ازادي راډیو اوکراینی څنګه ترلاسه کړي دي د دې اټومي مرکز پر سر یو لوګی ښکاری چې په حرکت کې دی نړیوالو پر روسیا او اوکراینی ځواکونو شخ کړی دی چې د زاپوروژیا د اټومي مرکز د خوندیتوب لپاره ل ډیر احتیاط کار واخلي او هڅه زیاتې کړي روسیه چې کله د فبروري په 14مه پر اوکراین غیر مهاجر برید پیل کړ، په لومړیو دوو اونیو کې د زاپروژیا اټومي مرکز ونیو.
له خبرونو ور اخوا
اوس په افغانستان لوګر ته ورشو. په لوګر کې طالب چرواکی او د زینو خیریه ټولنه استازي د خوخی پاولسوالۍ کې سیلاب ځپلو سره مرستې لګي بولي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې د خلکو سره مرستې ډېرې کړي. دوی وایي سیلاب ځپلو خپل کورونه او د کورونو توکي د لاسه ورکړي او د ژوند په هره برخه کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
په لوګر کې طالب چرواکی او د یو شمیر خیریه بنسټونو استازي وایي د خوخی ولسوالۍ سیلاب پولیس سره د اړتیا وړ مرستې نه دي شوې. د دوی په وینا یاد سیمه کې د تیرې شنبې ورځې او یک شنبې شپې پر لپسې ورښتونو او سیلابونو د خلکو سلګونه کورونه له منځه وړي چې اوس مهال له خیمو څخه په یو نوي جوړ شوي کام کې اوسیږي. چارواکي او د خیریه ټولنو غړي له نړیوالو ټولنو او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو څخه سیلاب ځپلو سره په ټولو برخو کې د لاړیرو مرستو غوښتنه کوي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلاب آزادای راډیو ته وویل
هر شي ته اشد ضرورت لري، د پیلند لپاره دوی خیمو ته ضرورت لري، د غسل کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانې لوښ ته ضرورت لري، غذایی مواد ته دوی ضرورت لري، د تداوی لپاره درمل ته ضرورت لري، نغدي مرستو ته دوی ضرورت لري، د خوب لپاره بسترې پرشونه. یعنی یو انسان چې د روزمره ضرورت د لپاره او د مشکلات د حل د لپاره او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ضرورت لري، د کورنۍ ټول ضرورت ورته لري. راشان
د کاروان د خیریه بنسټ مشر بادشاهوالی کاروان وای د خوخی سیلاب ځپلو خلکو کورونه ځمکه او باغونه هر څه د لاسه ورکړي.
له ټولو ملي او نړیوالو خیریه بنسټونو او مؤسساتونو د دوی هم دغه وختونه ده چې دوی سره عاجل دغه برخو کې کومک وکړي. خلک نه هرې نگانه وځپل شول، هم هغه اقتصادي ستونزې لا ډېرې شولې، ځکه باغونه میوې له منځه تللي دي، د دوی کورو کې څومره څه چې درلودل کورو کې هغه له منځه تللي دي.
بیا په لوګر کې طالب چارواکي وایي د بیلابیلو بنسټونو لخوا د خوخی ولسوالۍ ته مرستې رسیدلي، خو د دوی په وینا دا مرستې او امکانات د خلکو د اړتیاو په پرتله لږې دي. د لوګر د خوخی ولسوال مولوي میر هاشم حزب الله وایي
سلهاو کورونه تخریب شوي دي، نیمه مالو ته زیان رسیدلی، د کورو ته زیان رسیدلی، زراعتي ځمکې خاص پکې ختمې شوي دي او پیل حل خو مرستندوی ټولنه راغلي دي. خواستم دا ده چې نورم راسي لدین زیاته اړتیا ده، ولس غربت ویل دي، سیلاب ځپل دي، د خلک نو ډیر شانه اړتیا لري.
د خلکو د ستونزو د اساسي حواري پاړه بیا لوګر وادي عنایت الله شجاوي د خوخی اوسیدونکو په وسنه یوزایونی کې زکه خوندې نه دي چې دوی د سیلاب په مسیر کې پراته دي.
دا خبرې موږ ته کړی ده، د خلکو پیشنهاد یې کړی. په دې ارتباط یقینا هغه علاقه چې ده د سرود خانه ده، هغې استقامت کیدلی شي د هر وخت دپاره سیلابونه راشي. هغې دپاره مو تصمیم دا شیدی چې د مشرتابه سره به په رابطه کې کیږو او د هغوی د لزومدید مطابق به دوی ته خوندي ځایونه انشاءالله برابروو په هغه وخت سره.
د اګست په 23مه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په افغانستان کې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه خپل تفصیلي راپور کې ویلي چې د اګست د روانې میاشتې له اولې نیټې په دې هیواد کې د سیلابونو له کبله 113 کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی. د راپور له مخې یوازې په لوګر کې د وروستیو سیلابونو له کبله تر 40 زیات کسان مړه شوي، 10 تنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه زیانمن او یا هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې وروستیو سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. دا چې ولې له وچکالۍ وروسته افغانستان د سیلابونو د داسې یوې څپې سره مخ شو او آیا د دې امکان شته چې د سیلابونو دغه اوبه ذخیره کړو، په دې اړه مو د اوبو د چارو لپاره ډاکټر اسم مایر سره خبرې کړې دي.
دقیقاً که موږ د سږني کال ورخته وګورو دا ښیي چې د افغانستان یو ډېره برخه وچکالۍ وځپله. خو یو شی باید موږ په یاد ولرو چې د وچکالۍ هغه موسم یا محاسبه په موسمي ډول کې ترسره کیږي چې د هغې پر بنسټ، یعنې د دریو میاشتو لپاره هغه محاسبه ترسره کیږي او د هغې پر بنسټ باندې د افغانستان ژمی او پسرلی وچکالۍ و، یعنې د ورښت اندازه پکې کمه وه. خو که اوسني وخت ته موږ وګورو د ارقامو د لحاظه یا د ورښت د کچې له لحاظه دلته موږ وچکالۍ ورته نشو ویلی، ځکه چې ورښت کچه د افغانستان په سویل کې تر هغه نورمال حده لوړه ده چې پخوا به دغه سیمه کې ورښت کېده. نو په دې اساس باندې تقسیمات موږ داسې کړای شو چې د افغانستان لومړی شپږ میاشتې یا ژمی او پسرلی وچکالي وو، او اوس د افغانستان په جنوب کې یوازې البته سیلابي موسم پیل شوی دی او روان دی. د افغانستان په شمال کې لا هم وچکالي روانه ده او هلته ورښتونه نشته، دا ځکه چې اوسني ورښتونه د افغانستان ته د هند د بحر څخه په موسمي ورښتونو شکل باندې راځي او دا څپې ایله تر هندوکش غرونو پورې ورسېږي چې له دې څخه نه اوړي. معمول ورښت د افغانستان چې دی هغه د غرب له خوا نه راځي او هغه د هغې له کبله د افغانستان په ډېرو برخو باندې همدارنګه د شمال غرب او ټولې برخې تقریبا تر پوښښ لاندې راولي. دا اوسني ورښتونه چې کوم دي، دی معمولا پخوا د افغانستان ډېر لږ ولایتونه لکه خوست، ننګرهار او کونړ تر پوښښ لاندې راوستل، خو سږکال لامل یې دا دی چې د اقلیمي بدلون له کبله ګرمي زیاته شوې او د ګرمۍ له کبله د بحر د سطحې څخه د اوبو هغه لمدې څپې ډېرې پورته کېږي او په دې دغه شدت له کبله د څپې بیا د افغانستان تر مرکزي سیمو پورې رارسېږي او د هند څخه پیل تر افغانستان پورې په دغه ټوله سیمه کې د سیلابونو لامل شوي دي. دغه که چیرې موږ د اوبو مدیریت چې د سیلابونو د خطر د کنټرول او همدارنګه د وچکالۍ د خطر د کنټرول یو اساسي برخه تشکیلوي، هغې ته پام وکړو، نو د دغه اوبو څخه کېدلی شي وروسته د وچکالۍ د اغېزو په راټیټولو کې همدارنګه د سیلابونو د خطرونو مخنیوي کې لوی په لویه پیمانه کار واخیستل شي. خو افغانستان متاسفانه د اوبو زیربنا نه لري، نو چې زیربنا نه لري بیا دغه اوبه ساتل کېدای نه شي.
ډاکټر صاحب، ما دقیق همدا پوښتنه کوله چې دغه د سیلونو اوبه چې راځي او زموږ کرنیز ځمکې وړي ځان سره، آیا د دې امکانات شته چې دغه د اوبو زیرمه ته هم کومه ګټه ورسي؟
ګورئ، د افغانستان کومې زیرمې چې دي هغه تقریبا اوس په ډکېدو دي. کمال خان بندک شوی، همدارنګه په اتمان به کجکي او ډاله بند کې اوبو کچه زیاته شوې وي. نغلوب هم چې د کال له پیل څخه ډېره په لویه پیمانه تش و اوس ډک شوی دی او 15 متر مکعب فی ثانیه هغه دسچارج یا پرچاوه لري. دا اوس همدارنګه چې هغه لاندې درونته او سروبي او دا برخې هم زیرمه شوي دي. خو متاسفانه نور بندونه نشته او د بندونو جوړول د لږ وخت کار نه دی. متاسفانه په افغانستان کې بل هغه دا دی چې کله یوه ستونزه پیښه شي په هغه وخت کې عاجل اقداماتو ته دوی پاملرنه کوي او واجل اقدامات په اساس باندې زیربنا نشي جوړېدای او د خطر مخنیوي په سمه توګه نشي کېدلای. نو د اوبو د مدیریت لپاره یو اوږدمهاله پلانونه او ډیرو کړنو ته اړتیا ده ترڅو په د اوبو لپاره د غزیر می جوړ شي او دغه په اساس به ورسته ورو ورو دغه د خطرونو کچه راټیټ شي او دغه څخه مؤثره استفاده وشي.
د اوبو د چارو په ډاکټر عاصم مایارو چې درسته وسیلابونه په اړه خبرې کولې. اوس هم ستاسو پیغامونه.
سعودالله د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه، زموږ د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې د زابل د ولایت میزان په ولسوالۍ کې سخت سیلابونه راغلي دي، د خلکو کورونه زیات وړي دي او نورې کرهاني ځمکې وړي دي، د خلکو شمسیانی واټر پمپونه او نور زیات مالی زیانونه اړولي دي. نو که چیرې دغه سیمې ته ټیمونه واستول سي ډېر به شي، دغه سیمې سي زیاتې زیانمنې شوې دي. د سپینو مرانو منډیکا ده او همدارنګه د تورو مرانو منډیکا ده او د ولسوالۍ د مکرک سیمې دي.
زمانو مقدس حجرت دی، د لوګر ولایت د برک برک ولسوالۍ څخه سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي. څرخ او داسې نور برک برک ولسوالۍ کې ډېر کسان هم مړ کړي. الله ډېر لمنګ نه ډېر لمنګ نه فقار ده. راځي ورونو، راځي چې دی خدای شکر ادا کو، خدای ته په موږ رحم وکړي.
پواد احمدی هم د میدان وردګ ولایت د چک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. چک ولسوالۍ کې کوم زیات سیلابونه راوتلي دي، خلک د یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. نو د لوړ رتبه چارواکو څخه هم هیله دا ده چې چک ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00420 21 یولس چلروشت دوسو یو.